دما عمومي کیمیا د پخان ډاکټر محمد عارف تنوال او عالی ریاضیات د پخان ډاکټر محمد انور غوري او د ریاضیات تاریخ د پخان ډاکټر محمد انور غوري زمنن بیگ بنگ چې ورساله ده ستره چودنه نړۍ د تشکل یا نړۍ د مسراتک پړه ده هغه مجبورله د انګلیسي ژبه او یو بل کتاب چې بریف هیستوري اف تایم دی اسلام دغم ژباړل شوی دی خو متاسفانه چاپ شوی نه دی دا وروستی کتاب او د بیگ بنگ.
تاسو د زرغون د څېړنې او ژباړې یو مرکز جوړ کړی دی تا او ستا ملګرو د دې مرکز پیسه کې او د فعالیتونو پیسه کې مې سره ته وایست
دا مرکز موږ تقریبا څلور پنځه کاله مخکې کله چې زه محصل ومه او د خپلو ملګرو او دوستانو سره م جوړ کړ فکري ملګرو سره دا منحیث د یو ضرورت موږ ایجاد کړ. ځینې محصلین د ولایت څخه چې راتلل کابل پوهنتون کې په ژبه به حاکم نه وو او د همدې کبله د قدر نه لوېدل د علمي قدر نه لوېدل نو موږ وغوښتل چې دغه کتابونه ورته په پښتو کړو څو دغه درس هم زده کړی شي او په ساینس پوهنځي کې او موږ تر دې دمه توانېدلي یو چې ساینس پوهنځی نو په ډېر نږدې راتلونکو کې ساینس پوهنځي کتابونه خلاص شي او وروسته له دې موږ نورو پوهنځیو ته ورځو لکه فارمسي ته ورځو انجینرۍ ته ورځو
دا د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې فعالیت یې کړی دی تا او ستا ملګرو څو کتابونه به هم ترجمه کړي
د شلو عنوانونو شاوخوا کې مو کتابونه ژباړلي دي او چې دولس جلده یې چاپ شوي دي او باقي چاپ ته انتظار دي.
تاسو وویل چې د ساینس پوهنځي کتابونه تقریبا کوم چې لازم وو او په پښتو نه وو هغه هم پښتو کړی دي او بیا به نورو پوهنځیو ته لاړ سو. ساینس پوهنځی خو یو پراخ پوهنځی دی، بیولوژي بېله دنیا ده، فزیک بېله دنیا ده، ریاضي بېله دنیا ده. آیا ټول مختلف علوم ډېر نه دي، کتابونه پکې ډېر نه دي تدریسي؟
بالکل، موږ ما مخکې وخته اشاره وکړه چې موږ تدریسي کتابونه، درسي کتابونه ژباړو او منهجي کتابونه ژباړو او هغه مقدار کم دی. تقریبا په هر ډیپارټمنټ کې دیش عنوانه کتابه شای تدریس په څلور کلمه نو موږ تر دې دمه شل جلده کړی دي او دغه ژمی موږ د ځینو دوستانو سره غږېدلی یو، د ځینو هممسلک ملګرو سره غږېدلی یو او پلان هم داسې جوړ کړی دی چې ته حمل میاشت پورې، یعنی دغه ژمی موږ باید ډېر اعظمي کار وکړو او ته حمل میاشت پورې دغه ساینس پوهنځی کتابونه اکثرا سم او معیاري وژباړل.
شغله سپینغر، کله چې یو علمی کتاب پښتو کیږي نو ډیر وخت د اصطلاحاتو خبره هم وي، د اصطلاحاتو پیسې کې مختلف بحثونه کیږي. ځینې خلک وایي چې انګریزي اوس نړیواله ژبه ده، کوشش دی وسی چې علمی اصطلاحات په انګریزي کې وساتل سي، ځکه چې دغه اوسنی ځوان ساینس پوهان که خپل تخصص ته ادامه ورکوي که خپل پوهې ته پرمختګ ورکوي نو په نهایت کې بیا هم مجبوریږي چې انګریزي کتابونه ولولي. نو دا اصطلاحات زدای مخکې تر مخکې، ځینې بیا وایي چې نه دری پښتو سي دا اصطلاحات، چې بیا پښتو کیږي بیا په هغه کې هم ممکن مختلف نظرات یو کلمات څو قسمه وژباړل سي یا ممکن مبهمه ژباړي. تاسو په دې کې بیا څه نتیجې ته رسیدلي یاست؟
د موږ کار تر اوسه پورې د مفاهیمو ترجمه ده، د اصطلاحاتو ترجمه نه ده، ځکه هغه سخته وي اکثرا او د ژبه متخصصین غواړي، علاوه په دې چې د مسلک متخصصین باید وي، د ژبه متخصصین وي، باید هغه د کلمې ذوق پکې یا د اصطلاح ذوق ډېر مهم دی چې کومه کلمه وکارول شي. یعنی کلمات چیرې ژباړل کیږي نو باید ښې او سمې معناداره، یعنی مفهوم ته ورته کلمات انتخاب شي.
ښاغلی سپینغر، ځینو نورو پوهنځیو کې هر استاد که هر چېرته درس ویلی دی هغه اصطلاح یې راخیستې ده، یو توحید په نظر نه راځي. نو ډېر امکان لري چې د ساینس پوهنځي کې به هم داسې وي، ځینې به په روسیې کې تعلیم کړی، ځینې به په جرمني کې تعلیم کړی، ځینې به له هندوستانه شاید راغلي. څنګه تاسو له دې متفاوتو اصطلاحاتو سره نه مخامخ کیږئ؟
بالکل مخامخ کیږو، موږ اکثرا مخامخ کیږو. ما پخپله یو میاشت مخکې په یوه طرحه کار کوي چې موږ یوه داسې ډکشنري په هر مسلک کې، فزیک کلی ده، کیمیا کلی ده، په بیولوژي کلی ده او په ریاضي کلی ده، د دغې برخې د متخصصینو سره په ګډه یو واحده ډکشنري جوړ کړو چې پوهان صاحب تنوال یې وکاروي او پوهان صاحب جمدر یې وکاروي او ډاکټر صاحب انور غوري یې وکاروي. په دې باندې موږ کار روان کړی دی، استادان مې تر ډېره دې ته قایل کړي دي چې په دې کار وکړي او تقریبا د 200 شاوخوا لغات مسلکي کلمې موږ ژباړلې هم دي، یعنی واحد کړي مو دي. مثلا ځینې شیان په مختلف کاریږي، هغه ټول موږ کار پی کړی دی چې واغشي استادان سره ګډ شي او یوه کلمه ته جوړه کړي
د علمي اصلاحاتو یو توحید رامنځته شي. ښاغلی سپینغر، تاسو سربیره پر دې چې د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز هم جوړ کړی دی او کار پکې کوئ، په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د طبي علومو ټولنه هم جوړه کړې ده، تا او ستا ملګرو د دې ټولنې پیسې کې یو څه وایست؟
د افغانستان د طبي علومو ټولنه چې سږ کال ایجاد شوه او د افغانستان اکثره پوهان هم د دې برخې فعالین زموږ سره دي او د دوی سره په همغږۍ موږ دا ایجاد کړه. دا به په مجموع کې د ساینس د خطوب لپاره کار کوي، ساینسي حوزه کې به فعالیت کوي. ګوري د ساینس د خطوب هدف ما څه و؟ هدف دا و چې تعلیم تربیه هم کار کوي او ساینس پنځه هم کار کوي، دواړه معلمین فارغوي ټولنې ته. تر حال کې چې د ساینس پنځه وظیفه دا ده چې ټولنې ته ساینټیسټ او هغه کسان د ساینس په برخه کې فارغ چې هغه څېړنې کوي او تحقیقات کوي. او متاسفانه د افغانستان د ساینس پنځه هم معلمین فارغوي ټولنې ته. دغه باید تحقیق وشي. دا ټولنه به دولت دې ته بیې راوبولي چې ساینس برخه کې قوي لابراتوارونه ایجاد کړي. ساینټیسټ په ټنډه باید معلم نه وي لیکل شوی. تعلیم تربیه وظیفه باید تعلیم تربیه ته ورکړل شي. تعلیم تربیه پوهنتون ساینس پنځای باید ساینټیسټ وروزي او په دې برخه کې باید فعالیت وکړي. د افغانستان هم موږ غواړو چې د افغانستان ساینس پوهان د همدې ټولنې د طریقه د نړۍ ساینس پوهانو سره وصل کړو او نظریات شریک کړو ورسره. لکه شته ځینې پوهان شته دي چې باید ساینس په وضعیت ساینس کوم خواته روان دي، د افغان پوهانو سره باید وغږیږي چې هغه د سکایپ طریقه وي یا ویډیو کانفرنس وي یا عملا موږ ور وغواړي. لکه سټیفن هاکینګ او چای کاکو د کسانو سره باید متاسفانه د افغانستان ځینې ساینس پوهان نوم سره نه دي بلد او دا د ساینس برخه نن نوابغ دي.
ښاغلی سپینغر، په دنیا کې دا خبره ډېره کېږي چې پوهنتونونه باید د علم د تولید مرکزونه وي، یوازې د مدارکو د ورکولو مرکزونه باید نه وي چې پلانی ته لیسانس ورکړو، پلانی ته د ماسټری ډیګري ورکړه، پلانی ته د پی ایچ ډی ډیګري ورکړه، بلکې دوی خپله باید علم تولید کړي او داسې علم تولید کړي چې هغه د ټولنې په انکشاف کې برخه ولري. دغسې یو مفهوم هم په ذهن کې دی.
بلکل، موږ هدف دغه دی. ګورئ، موږ پنتونونه میموري او چپونه فارغوي، فقط فرمولونه ور مغزته ور پیچکاري کوي، فکر نه ورکول کېږي. یعنی زموږ هیڅ فزیک پو یا هیڅ ریاضي پو د منطقې د سیمې د ریاضي پو سره نه مقایسه کېږي، حتی د متعلم سره نه مقایسه کېږي.
او حتی په سیمه کې هم وضعیت ډېر ښه نه دی. څو وخته مخته دغه د دنیا ښه پوهنتونونه یو ځل بیا حساب سول، 1500 ش پوهنتونونه. نو د پاکستان په پوهنتونونو کې صرف یو پوهنتون قایر اعظم یونیورسټي دا غسوه په دې 1500 کې راغله. هغه هم چې ما یې درجه وکتله 491 درجه وه. او تازه دا مې هم ولوستل چې په دې تیرو څو کلونو کې د دنیا په 1500 ش پوهنتونونو کې د پاکستان یو پوهنتون هم نه و راغلی. ګومان کوم حتی د سیمې وضعیت هم ډېر ښه نه ده.
او سیمه هم د ساینسي لحاظ او په علمي لحاظ سم روانه ده. په منطقه کې ځینې وچ تعصبات باعث شوي دي چې دغه پروسه د علم د پرمختګ پروسه د پستیا او استقاق سره مواجه شي. مشخصا په افغانستان کې ورغواړم دا بیان کړم، وروسته په سیمه کې قیاس کو. بیا په افغانستان کې تر دې دمه پورې نه دولت او نه رعایت ساینس نه دی خپل کړی او ساینس دربار ته نه دی بوله. موږ که ګورئ انګلینډ کې وایو چې نن فزیک مخکې دی، نیوټن د دربار کې ځای ورکړل شوی و، نو طبعا پرمختګ کوي. دربار ساینس منلی و او ساینس ته وده ورکوله. دربار باعث شو چې رعایت باندې یې ومني. نو شاید په سیمه کې هم دا مشکل وي چې دربار ساینس نه خپلوي او رعایت یې په قدر نه پوهېږي. ټول باعث کېږي.
ښاغلی سپینغر، د افغانستان د طبیعي علومو د ټولنې د اهدافو پیسې کې یو څه ډېرې خبرې وکړي.
که په ټوله کې ووایو، موږ غواړو په همدغه ساینسي حوزه کې فعالیت ولرو. یعنې دا چې هغه په اصطلاح په ساینسي حوزه کې ښه کوو او بد نه کوو. نو موږ لومړی سر کې د افغان ساینس پوهانو راټولول، منسجم کول، بسیج کول دا موږ ته مهم دی، ځکه په راټولولو کې باعث دو کېږي چې ځینې نظریات تبادله شي او د خپله د نظریات تبادله د فکر د ودې لپاره، د ساینسي فکر د ودې لپاره، د پوهانو ترمنځ دا ډېره مؤثره ده او ګټه کوي. او ضمناً د نړیوالو پوهانو سره موږ غواړو دا پوهان منسجم کړو، نړیوالو ټولنو ته ورمعرفي کړو، نړیوالو کنفرنسونو کې اشتراک وکړي او د مکاتبو کریکولم د ساینس برخې او ضمناً د پوهنتونونو کریکولم دا ټول ناقص دی. سر تر پای نه خسته په دغه باندې کار کوو چې د افغانستان ټول متخصصین د ساينس برخې راټولېږي او په دې کار کوي. او ځینې هغه کسان چې په ساينس برخه کې استعداد لري، یعنی د ساينسي فکر لري، هغه ته د سکالرشیپونو امکان ته حدث د سکالرشیپونو برابرول چې موږ نړیوال ټولنو سره غږېدل یو تر دې دمه، او اکثره وعده کړې ده چې موږ به دا کار درته کوو. په مکاتبو کې موږ غواړو چې هغه زده کوونکي تشخیص شي چې د ساينس فکر ورسره وي، ساينسي فکر، ساينسي تفکر کړلی شي. تر ډېره موږ تحصیل کرده، ساينسي تحصیل کرده لرو، ساينسي مفکرین نه لرو. نو موږ د مکتب کې ساينسي مفکرین را پیدا کوو او هغو باندې سرمایه ګذاري کوو په دا رقم، او هغه غواړو ولیږو د درس د ادامې دپاره. او ځینو کسانو سره موږ غږېدلي یو، د ټولنو سره غږېدلي یو، ځینو طرفونو سره غږېدلي یو. خوشبختانه دوی موږ ته تر دې دمه ټټر وهلی دی او انشاءالله څه به وکړي.
کامیاب اوسئ. ځینې انسانان په خپل صفت نه مړېږي او دا ارزو ورسره یې چې تر هر چا دي بر او بیل وي، خو څرنګه چې هر څوک د دیکتاتورانو غوندې زور نه لري، نو د ځان د غټولو او ستایلو ارزو یې په زړه کې پټه پاتې شي. د ترکمنستان پخوانی دیکتاتور سفرمراد نیازوف امر کړی و چې د میاشتو نومونه دي بدل شي او ځینې میاشتې دي د کورنۍ د غړیو په نومونو یادې شي. په شمالي کوریا کې تازه تازه امر شوی دی چې ټول هغه کسان دي نومونه بدل کړي چې د دغه هیواد د دیکتاتور غوندې کیم جونګ اون نومیږي. دغه حکم ځکه شوی دی چې دیکتاتور باید په هر شي او حتی په نوم کې له نورو خلکو بیل بی. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
په شمالي کوریا کې حکومت امر کړی دی چې ټول هغه کسان چې د دغه هیواد د مشر غوندې کیم جونګ اون نومیږي په ځانونو دي نور نومونه کیږدي. د جنوبی کوریا د دولتي ټلویزیون کې بي اس ل ريپورت سره سم د شمالي کوریا حکومت فیصله کړې ده چې له دې وروسته عام خلک د اجازه نه لري چې د ملک د مشر غوندې کیم جونګ اون ونوميږي. شمالي کوریا د تورته حکم د خپل دوه مخکنی لیډرانو په وخت هم کړی وو. د شمالي کوریا د اوسنی مشر پلار کیم جونګ ال چې تر زوی لمخه د ملک مشر وو، د خپل قدرت په زمانه کې حکم وکړ چې په ټول هیواد کې دي بل هیڅوک کیم جونګ ال نه نوميږي. د غرض د شمالي کوریا د اوسنی مشر نیکه کیم ایل سونګ هم چې په خپل ژوند کې د شمالي کوریا د واکمن کومونست ګوند مشر او د ملک لیډر و، امر کړی و چې ټول هغه کسان د نور نومونه ځانونو ته غوره کړي چې نوم یې د غوندې دی. د شمالي کوریا د اوسنی حکومت په حکم کې راغلی دی چې په هیڅ نوزیږي ماشوم باندې باید کیم جونګ اون نوم کې نه ښودل شي، ځکه دا د ملک د رهبر نوم دی. د غرض ټولو هغو کسانو ته چې کیم جونګ اون نومیږي حکم شوی دی چې هم په خپلو اسناد او تذکرو کې خپل نومونه بدل کړي او هم په خبرو اترو کې ځانونو ته کیم جونګ اون ونه وایي. د شمالي کوریا د اوسنی لیډر کیم جونګ اون پلار کیم جونګ ال درې نیم کاله پخوا په 2011 کې امر کړی و چې د ده نوم دی یوازې د ده وي. کیم جونګ ال له دغه امر وروسته یوازې څو میاشتې نور ژوندی و او د 2011 کال په 12 میاشت کې ومړ. د کیم جونګ ال له مړینې وروسته د هغه زوی کیم جونګ اون د شمالي کوریا مشر شو. دا معلومه نه ده چې په شمالي کوریا کې به څومره کسان کیم جونګ اون نومیږي او اوس به مجبور وي چې ځانونو ته نوي نومونه انتخاب کړي، خو کیم په کوریا ټاپو وزمه کې ډېر عام فامیلي نوم دی او دغه راز ډېر کوریایان جونګ اون نومیږي.
اناهیتا روحی د افغانستان د ځوان کهول د سر د قطار په شاعرانو کې حسابي شي. دا په جرمني کې اوسي خو کار د افغانستان د فرهنګ لپاره کوي. دې تر اوسه پورې د ماشومانو لپاره څو کتابونه پښتو کړي دي. په وروستیو ورځو کې د اناهیتا روحی د شعرونو او ادبي ټوټو کتاب چې تربتې چیغې نومیږي له چاپ راووت. دغه کتاب زموږ همکار عمان نیازی لوستی دی. له ښاغلي عمان سره د اناهیتا روحی د شعرونو په باره کې د خبرو د اورېدو بلنه درکوم.
مننه غزن فرصت زبه مې د چشمې ولګوم. دا کتاب چې د 242 مخه ده او د شعرونو ترڅنګ ادبي ټوټې هم دي. یو سل 340 مخه شعرونه دي او پاتې نورې ادبی ټوټی دی. ما دا کتاب ولوست. البته زه د دوی له شعرونو نه علاوه دا څوک چې لنډکی شعرونه لیکي دا زلولمه ډیر کمالونه لري. اول چې ما ورته پام سوی دی سره دی چې دا دلته نه ده او اروپا کې اوسي. دا په زبر ډیره مسله ده.
هغه خلک چې ډیر کلونه په اروپا او امریکا کې تیر کی بیا کدوې نثر لیکي او کشیر لیکي ورو دي اکثر ته پام سي چې هغه جوړښت دی چې بیا د پښتونې نحوه دی پښتونې خو سره دی چې ډیر عمر هلته تیر کو خو ژبه ډیره پښتو ده.
یو خدا غدا یو بل دا د موږ خلک سره کلیو راسی دلته دا د خار د مامورینو جبه کوي دای بیا بل جنجال ده دی عمرم په کابل کې تیر کړی بیا له کابل تللی د اروپا ته نه د مامورینو جبه لري نه ماغه جبه چې نو نه د باختر اجنس جبه ده او نه هم د مامورینو بل شی چې د ما ورته پام سو د موږ په شاعري کې چې ما کتلی دي ډیر کم وخت مې داسې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې واوري ډیر کم وخت مې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې لمس کړي د دې برخلاف د دې په شعرونو کې ډیر ځله داسې شیان شته دي چې هغه غواړي په تا یې لمس کړي دا د دې د شعرونو بل کمال ده چې البته زه ورته متوجه سوی یم او د موږ په شعرونو کې دا شی ډیر کم ده فرضاً ځینې شعرونه دلته دي چې کېدای شي چې دغسې مسایل هم شته دي او ځینې نور موضوعات هم شته دي پکې چې هغه د موږ په شاعرۍ کې تقریبا نوي دي وایي فرضاً رګونه مې په زوره ایسار کړي ګنې نن ټول در روان د دې په شعر کې دغسې ګڼ مسایل شته دي چې علاوه له دې چې د موږ مختلف حواسو ته دا مخاطبه ده د دې بل کمال دا ده چې په شعرونو کې فعلونه بدلوي را بدلوي فرضاً موږ وایو اوبو وڅڅېدي دا نه وایي چې اوبو وڅڅېدي دا وایي اوبو والوتي له هغه متعارف حالت یې باسي او زموږ اکثره شاعران ما لیدلی دي چې دا کار کوي اما په دې کې بریالي نه وي کله دغه شی هنري منطق کې سم وي کله نه وي دا یو له هغو شاعرانو نه ده چې ما چې څومره د دې شعرونه لوستي دي داسې څه مې نه دي پکې احساس کړي چې دغه نثره لګېږي
دا ژبه ناشنا کوي
بله
خو داسې ناشنا کوي چې هنري منطق پکې وي
بالکل همدا خبره
شاغله عمان تاسو د دې په کتاب کې دغه یو مثال هم پیدا کړي او زه بل دې فرصت استفاده وکم او ریدونکو ته به یو مثال ورکم په بیړۍ کې کوم سپاره یو موږ آزاد یو چې بیړۍ اری خواته بیا یو خو له بیړۍ را کوزیدای نسو په سمندر کې مو بیړۍ روانه کړې ده دا اختیار لرو چې بیړۍ په هر خوا بوسو خو په عین حال کې قوانین هم شته او هغه قانون دا دی چې له بیړۍ نه د باندې پل نه سیخستای سمندر کې دا ژبه ناشنا کوي خود یو منطق په چوکاټ کې کوي
بالکل یو ځای مې لوستی وو دا کلمې چې دي او مفاهیم چې دي دا لکه یو کورنۍ داسې دي دغه کسره بیلیې او د دیوی کورنۍ بیلیې او په بلې ودیې د دوه ترمن په یو منطق کې یعنی چې سره بیلیږي نه پاسانه خو چې بیلیې یو هنري منطق په ورته پیدا کوي کنو دغه څه خلک نه در سره مني مو وایو د اسمان شنه ګمبازه و دغه ګمبازه ته کبه کبل یو داس شي ته ګمبازه ورکه چې ګمبازه نه ور سره جوړي بیا نو نکی
تاسو د دې په شیرونو کې یو مثال راکئ
وای ته نه وې موږ بیرته راستانه سو زه او یوازې توپ دواړه لاس په لاس پتا غږید
زه او یوازې توپ پتا غږیدو
پتا غږید
یوازې توپ ته هم ساور کړی ده انساني شخصیت ور کړی دی او دا هم د ژبې ناشنا کول دي نو شغله ومان تاسو تر اوسه ویل چې یو د اناهیتا روحي کمال لري په شعر کې چې یو په ژبه مسلطه ده بلې ژبه تصویري او حسي ده او بل د ژبې د ناشنا کولو د کلام د ناشنا کولو په کار کې کامیاب ده په دوه درو خصوصیاتو سربیره خو به نور خصوصیات هم لري خو که کېدای شي د دوی یو د درې شعر اوریدونکو ته ولولې په دې وخت کې نوري خبرې به بیا کو
وجود مې راڅڅیږي د څرمنې ما یې څاڅکو ته تناکه لپه یې
تناکه لپه یې شه ډیر علی
په تنار کې هغه ولڅ نه رسیدلې څڅیږي وګوره دا ډیر عجیب راخستې دي وای زړه مې در پسې وڅڅید لکه به سي کوله چې تناره ته څاڅي
ډیر علی دا یو پاینه هلکه وړه شکلیواله تجربه هم ده
دا غام ده او د دې ترڅنګ دا څڅیدل او هغه د نعراسه شي څڅیدل دا بیا فرق کوي فرضاً هغه خداسي به سي کده چې دا نه در رسیدلې اما دلته د ضعیفوالي د ناتوانۍ حالت ده دا عجیبه ده هغه له نارسی څڅیږي او دا چې له ضعیفوالي
لزافه
او دا لزافه څڅیږي وای توبه توبه نور قتل نکوم د ډیرو ګلونو مرای می پریکړه بن سپیرسو ته پخلا نسې
ډیر
علی ډیر عجیب حالت ده د ګلونو وړل او د یو عمر خواري کړی ده
او یو ته د قتل عنوان ورکول
او هغه قتل بیا وای پیوه سامی دلمر سرخی دو بول مخه و چخلا
دلمر سرخی
دلمر سرخی دو بول مخه و چخلا تا مازدیگر کمو سمندری یا داسی دیر پراخ چاهو بایی دلمر چی پریوزی او پا غرغره کیگی در وقت که در طولی او بو سرای داسی سکر که استکی سری
سری چی
در دی او بو پا یوه سات چخل عجیبه ده
دا دلمر سرخی چشلی ده او منصب
خود دلتا یاده کلی داسی دی او بو لمخ
د اوبو لمخه چې کومه دلمر سرخی وای او دلمر سرخی لیدل کیږي سل کیږي نه مخی تاسو ول چې دا فیلونه بدلی یی دی فیلونه د بدلیدو یو انداز دا هم دی یعنی هغه فیل چې سترګې باید پکې نقش ولري هغه ممکن ذائقه حصه ورکي هغه فیل چې غوژونه شاید پکې نقش ولري هغه ممکن پوسی تا ورکي یعنی حسونه سره بیاو بل پزای استعمالی
دا ایسون آغا معمول و مل سیور سر آشنایو لاغا علت ای باسی
شغلی اومان دا انایتا روحی کتاب ما هم وکد البته مخی نیم شیرون عروی دلیو یو بل کمال می هم پکی ولیدو شه البته دا کم خبری چی تاسی بکره دیده دامه دا خبره یا نتیجه دا پرادای شای نی پکی دا سی خبره نی چی تا مخی مروی دلی
فرزن یو دیر لند شیری دا وای راته وای سترګو می څه درته وای
راته وای
سترګو می څه درته وای
لیرالی
یعنی د سترګو یو بیل راز او نیاز ده او بیا
او مش کنټرول نه پیلرو
کنټرول
د روانشناسی هم د تجربه تاییدی زموش سترګي افشا کوون کیدی یعنی کزه غواړم یو خبره پټه هم وساتم پسړه کی کدی ما سترګو ته څوک ګوري نو لایغه به نوری معنوی واخلی یعنی دما دی اراده خلاف به دما سترگی زینی شان افشاکی
زه د خپل تجربه درته وایم په دې کور کله کله د ماشومان مینا روخسی په اول ورځ خو حال نه وایي دوی او زه د دې له دې سترګو په یې غمت دوی ناروغان دي چورته وګورم چورته ممته ناروغ وایا نه یم مم خو کنه سبا ناروغي به مې اکثره وخت په مرته کړای د سبا تبای البته ډیر خرافیستای نن راو ډیر بمانه راولان دکړه ته وبوغوندې پاستلا سونه زمې دعا ور سپارم
راولان دکړه د وبوغوندې پاستلا سونه زمې
دعا ور سپارم دعا لپاره معمولا خپل لاسونه لپکړي
مرسه ماشومان نو دا تسبم شیدا کار کړی و مانسر کاغذی کشته بم جوړ کړي بیا بم په وبو سپاره دی ویلې بیا به روانې وي بلکه یو شی چې چاته لیجو یو سرنوشت چې او چاته سپارو یو نقشه چې چیرته استو دغه یو مرموز احساس ورته پیدا سو
خوبونه وبو ته وایو او معمولا هغه خوبونه چې بل تای نو سو ویلای وبو ته وایو د ما خپل ډیر خوند اخلم له وبو او فکر کوم چې له وبو سره ډیر رازونه ای
او منسب وبو خو د حیات بنیاد دی او گمان کوم په ساتیرو کې په ادبیاتو کې په نکلونو کې په شیرونو کې په روایتونو کې اوبه ډیر مرموز نقش لري څو اړخیز نقش لري او ټول نقشونه له ژوند سره په ارتباط دي کله چې په شیر کې په ښه انداز کې په کامیاب انداز کې دی اوبه ذکر وسی مشته ډیر نور څه هم را په یاد سي
وای په شیر کې مې ځان ملټاو خاموشي ته میراثه چې ستا په نوم سندري وای
په شیر کې مې ځان
ملټوه خاموشی ته میراثه چې ستا په نوم سندری وای
ډیر علی یو سند دی پاراډاکس ورته وای یعنی دوه متضاد شیان سره یو ځای کول لیغونه یو نوی شی جوړول او مقصد یو مبالغه ای وای ادری ته لاړم چوپتیا چیغې وهلې دا یو پاراډاکس دی نو چوپتیا له چیغو سره ضد ده چې یو ځای کې نو د چوپتیا اوج سي دلته هم یو پاراډاکس یو ډیر علی
ما چې تجربه وکړه او ځینې شعرونه مې وکتل خصوصا دا لنډکي شعرونه دو شیانو ته چې د ما په خیال ډیره د شاعران باید توجه وکړي خصوصا هغه کسان چې لنډکي لیکي یو خپله د کلمو انتخاب ده دا شعر خو لنډ ده د کلمو انتخاب ته باید دقت وکړي چې کومې کلمې ورته مناسبې دي البته د انایتاب شعرونو کې دغه دقت ته د ما ډیر پام سوی دی یعنی دا داسې کلمې ورته انتخابوي چې اړخ ورسره لګوي، لکه تختې چې ځینې سره ورځي او ځینې نه سره ورځي.
ښاغلی عمان استاد شپون یو ورځ ویل چې وایي د ادب ژبه، البته واقعي ادب مطلب و، وایي د ادب ژبه د ساینس تر ژبې دقیقه ده، او د فرانسې د نولسمې پېړۍ لوی ناول لیکونکی او د نثر ډېر لوی استاد گوستاو فلوبر وایي چې کومه خبره چې د تا په زړه کې ده صرف ایکې یوه کلمه ده چې هغه خبره بیانولی سي، ته به په هغه پسې ډېر ګرځې، هره کلمه یې نسي بیانولی. او ګمان کولی سو یا دا ویلی سو چې د لیکوال او د غیر لیکوال فرق هم د کلمو په انتخاب کې دی. غیر لیکوال د مترادفو کلمو په منځ کې فرق نسي کولی، ټوله ورته یو شی. هغه فارسي کې څنګه وایي چې پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکی است. او لیکوال چی؟ واقعی لیکوال هغه په دې پیشی چې د دوغو مترادفو کلمو په منځ کې با کومه و
او د انتخاب کې.
نو تاسو دغه ویل غواړي چې دا په دغه انتخاب شه پیشی
و اصطلاح ده زرگران دا ورته وای وای ریخت، یعنی هغه زر څڅی یا یو بل شی څڅی بیا یو شی ځینې جوړی. ما دا څه نکلو احساس چې په دغه ریخت کې دی دای معلوم داره ای دای دی خکاراسی، یعنی بل شای دی طول زر دی سرای داسی فکر که یاو یاو لاس زر دی کلا داسی چه کتا زاری نیم بیا بل شای جنی بیل سی دی دی طول خالص زاری او یاو لاس زاری دا زر و که خون فرق که جنی دا یو وطنی جنی خی جنی بیکار ای داسی می او بیا جنی نور شیان ورگردی داسی احساس نیست سرای پیل
کنی. یعنی منظور داره چه کلام پیو اندازه پخده؟
پیو اندازه بالکل خپل مضمون او موضوع ته په پام سره د دې کلمې انتخابي که کلیوال شيری نو ارڅه غسی، لکه مخکنی شیر چې مې درته وویل چې وای بلان می قتل کړو دا بیا بل فزاده په دې کې بیا دا ډیره کلیواله نه دی، دا د شیر بل کمال ده. بل دا چې په لندکی شیرونو کې لند تخیل یې چې دا هغه ته ډیره توجه کړی ده. او ما چې څومره د لنډکۍ شعرونو د نمونې ولوستې دي او شعرونه مې لوستې دي ډېر کم داسې کسان دي چې دغو موضوعاتو ته پام کړی. نو د ما په خیال د دې دغه وروستی کتاب چې ده ډېره یوه ښه تجربه وه، ده زما خپله ډېر زیات خوښ شو، ډېر څه مې ورنه زده کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.